توان دا ده چې کله چې خزي منګه نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه هغه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي.
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمو د زده کړې په برخه کې له فعالې قمر نیازی سره مرکه کړي. نوموړي د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي.
سرطان په نهویشتمه چې کله د کانکور ازموینه اخیستل کېږي په سراسر د افغانستان کې ټولو ولایاتو کې سکل دغه امتحان کې انجونې بې برخه دي، چې د واقعا د تشویش وړ خبره ده، او دا یو ډېره ستره ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته، همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته. یعنی افغانستان په دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتګ دی. یعنی په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتګ هغه نه یوازې پیغام، بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتګ کوو. په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته انجونې د تعلیم څخه محروم وي. هیڅ ملک نشته. ولې افغانستان محروم ده؟ ولې انجونې پوهنتون د ازمایښ څخه محرومه کړي دي؟ که نن انجونې په پوهنتون کې داخله و نه اخلي، او هغه خوند چې دا اوس وظایف باندې، یعنې ډاکتران دي، قابلګان دي، نرسان دي، هغوی هم دا اوس اجرای وظیفه کوي، نو سبا به د هغوی جاګوزین څوک وي چې نن د پوهنتون دروازه تا بنده کړې ده او تا د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوي؟ سبا به د دغه انجونو جاګوزین څوک وي؟ څوک به د هغوی ځای ونیسي؟ کوم فابریکه لري چې تولید یې کې چې بیا برته دغه خلا یا دغه خالیګه یا دغه ځای ته ډکې، یا د کوم بل ملک څخه دی په راولې خپل ملک ته؟ دا خو هېڅ امکان نه لري چې تا ته د بل ملک څخه راسي تا ته خدمت وکړي. ولې ته خپله په ځان بسیا نه سې؟ ته خپله خپل ځان نه بسیا کوې، ته خپله ځان د احتیاجي څخه نه خلاصې. اوس هم په دغه حالت کې، په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښت درلودلی، لږ څه خوندې لاره پیدا کړله پوهنتونونو ته، لږ زره اوس څه فرصتونه برابر سو، لا موږ په دغه حالت کې هم محتاج یو چې هندوستان ته تداوي ته لاړ شو یا پاکستان ته تداوي ته لاړ شو. هغه محتاجي تېرا باندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلن ټول روان دي، یا د پاکستان په بارډر کې ناست دي مریضانو سره په چیغو په فریاد چې نن دروازه بنده ده، نن دروازه خلاص، نن د پاکستانیانو د پولیسو نخری دي، نن د ملیشیاو نخری دي، یا د ایران په بارډر باندې ناست دي، نن د ایران د ملیشیاو نخری او د بلوچانو نخری او وهلو ټکول زغمي افغانان. ولې ولې دغه فکر د ځان سره نه لري؟ ته څنګه حاکم نظام یې؟ ته څنګه مشر یې؟ ته څنګه مسؤلیت لرې؟ خدای ته مسؤلیت لرې؟ خدای ته هره بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري، بیا که چې هیڅ کاره هم نه وي، او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي، د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي، هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري، ته به الله پاک ته څه جواب ورکوې خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایې؟ زمونږ ته خو جواب ګویه نه یې، الله ته څه جواب ورکوې؟ دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته؟ ولې دوی د ټولنه وړي د فلجېدلو خواته؟ دا ډېر ستر سوال ده، او دا به ډېره ستره فاجعه وي.
بله، په 1401 کال کې هم دوی لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله. انجونې بریالۍ هم سولې، په ښو نمرو باندې تب پنځي ته، همداسې نورو لوړو پنځیو ته. خو یو کال ووته دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې. په دې خپرونه کې موږ د غو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې ناامیده دي. دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري؟ که خپل واک درلودی، کله چې امتحان واخیسته، ولې انجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ؟
خو همدغلته د دوی دغه بې صلاحیتي ښیي، د دوی بې اتفاقي ښیي، د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي، چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه شي چې موږ څومره نااهله یو، او موږ د دغه رهبري یا د دغه حکومتداري قابلیت نه لرو. دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته، ځکه چې تېر کال دی د اقل امتحان ته اجازه ورکړله، یو اعلان دې وکړله چې ټول پولی شي، او انجونو په ښه نمرو کامیاب هم سو. دا هم درته ثابت شو، تا تر نن ورځ ولی حقی وزن دو ولا چه امر سانی تماطل سی تا څنګه امر سانی د چیس نه اجرات د کیږي په دې باندې او نه د امر سانی صادر کیږي ولی نه صادری د امر سانی ته مونږ غاریان پاتې او چې د ترکم امر سانی شو او بل دا چې سکل دی به د کانکور اخستل کی اجازه ورته ورنکړه ټول پانتونو ته دی مکتوبونه واسوال چې سکل دغه مو نخلي امتحان هم تنه ونخلي خصوصي پانتونو هم د انجینر څخه امتحان د غوښته معذرت نه غوښته نه غوښته ده د نوم لیکلو څخه دولتي پانتونو هم ځکه چې تاته خو تېر کال ثابت کړل د انجینر چې څنګه په ښه ښه نمرو باندې کامیاب سولې سکل دی بیخي اجازه ورته ورنکړه دغه هدف دغه موخه دغه تدبیر هر سیاسي غوښتنه په دې کې ولري ورځ تر بله خپل هغه سیاست هم د صفر سره سر پوي ځان یې هم وشرمو خپل اقتدار یې هم وشرمو خپل حکومت یې هم وشرمو.
بله تاسو څه فکر کوئ اوس به مایا خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړه چې دوی وایي چې وضعیت ښه سي مکتبونه شروع کیږي پوهنتونونه شروع کیږي که لا دوی دا ثابته کړه چې د اصل د خلکو غولول دي؟
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه ورته ویې ویلې نجونو ته چې تاسې امر ساني پورې ماتل وکړئ څه نجونې هم امیدواري وې څه پوهنتونونو مسؤلین او هغه کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی و اساس ګزاری و هغوی هم امیدوارو استادان هم امیدوارو دغه شانتې فامیلان هم ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده څو برخو کې تاوانونه دي اقام اقتصادي برخه کې تاوانونه دي هم پرمختیایي برخه کې تاوانونه دي هم علمي برخه کې تاوانونه دي چې دغه یو تاوان دوی نشي تحلیلولی د تحلیل او د درک فهم یې په دې کې نشته او که ستا خپل بنځي مشکلاتونه لري د هغه په سبب یې نه کیښوم موږ نه پوهېږو موږ ته د خلکو او د دوی تر مابینځ واټن بیخي ډېر شو په دغه فیصله باندې اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دوی باندې او هغه امید په ناامیدۍ کې یو امید چې خلک درلودل حقام لمنځه لاړه اوس به نو دوی یا به دوی پاتې کیږي دغسې ټول خلک به ترېنه فراري کیږي لکه چې فراري دي همدا اوس هم ټول ځي د ملک څخه د باندې دوی به پاتې کیږي خپل په ځان به حکومت کوي او یا به دا ده چې ټول خلک به دوی په خلاف ورته کیږي او بالاخره به دوی لمنځه وړي ځکه چې په نړیوال فشار دوی پوه سو نه په ارامي غوښتنو باندې په اعتراضاتو باندې نه په نظریاتو باندې نه په میډیایي مبارزو باندې په هېڅ شی دوی سر خلاص نه سو د مخکې کمپاین د ښځو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روانو امریکا کې اروپا کې آسیا کې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روانو په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله دوی ته هغه کمپاین هېڅ لکه چې زوز یې په پښه نه ایجیک شوی هېڅ یې خیال مې باندې رانغله لا یې دا فرمان صادر کړه چې نجونې په کانکور کې برخه نه سي اخیستلی دا یې ډېره ستره ضربه هم نجونو ته ده یعنې د ټولنې نیمایي برخې ته ده ستره ضربه هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ضربه ده هم د ټولنې د اقتصاد د ودې لپاره ضربه ده خصوصي پوهنتونونه یې بیخي په ملا مات کړه په دغه عمل باندې هغوی سرمایه ګذاري کړې ده هر یوې بیچاره کلونه یې زحمت ایستلی دي ځان یې تر ډاکټرا او تر ماسټرۍ پورې ورسول او بالاخره یې یو اساس د یو پوهې او دروازې پرانیستلې د نجونو پر مخ باندې هغه د ټول همدغسې فلج کړل خپل په هغه پیسو باندې کمبختانه نایران پاتې دي چې څه پې باندې وکړي اوس هغه خپل پیسله برته نشي راایستلی چې یو بلې خواته یو بل ملک له لاړ شي او هغه دپاره ګراوګان ناسته په ملک کې چې سراسر ورته ګورې ضربه ده سراسر چې ګورې درد ده سراسر چې ګورې هېڅ جبران نه لري دغه حالت چې دوی اوس راوړی ده ډېره غمیزه حالت ده.
تېر کال چې کوم نجونو امتحان ورکړی و د هغوی یوه ګیله دا وه چې اتا په لاسو بهترینو کې دوی نجونې نه وي راوستلې حال دا چې په تېرو کلونو کې موږ او تاسې د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ نجلۍ درلودله د دې ښکارندوی دا نه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي.
دقیقا دا خو یو ډول هغه د دوی هغه د برتسالاري حس بیانوي چې دوی همیشه مرتسالاره دي مرتسالاره وو او د ښځو مخالفت د دوی لپاره ډېره عادي خبره ده او دوی اصلا نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې د دوی تر څنګ د یو ډاکټر په صفت د یو مقابله په صفات واکسیناتوري په صفات کار وکي زحمت وباسي او دغه سي نوري برخه کې کې انجنيري ده که ډیزاینر ده که فرض مثال پیلوټ ده هغه اسلامي ملکونو خزینه پیلوټان لاړې فضا ته پروازونه وکړل یوازې د اسلام کې کداران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام کې اساسي کې کداران دي چې دوی د خزو ته د حقونو نور کې دي د اسلام له نظره دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی ده چې د دوی په ګټه دي هغه خلکو ته دوی بیانوي هغه چې د دوی په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانوي او ورسره تر څنګ چې فرهنګ یې نام بدی کړی ده هغه د دوی هغه پسپاتې مفکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ورباندې بدنامی کوي هغه دا ده چې مرڅلاري مهز ده دغه د مرڅلاري هېڅ چې دوی لري کله چې ما په کلینیک کې کار کوله نو چې به دوی راغله ډاکټر صاحب ته به یې دروازه وټکوله چې دننه بتمره ډاکټر صاحب ورته ویل چې راځه مهرباني وکړه وروره ایا دي زنانه را سره دي ملا دي مات شه ولې حیا دي ته خپله د یو زنانه نه پیدا شوې ولې په زنانه باندې شرمېږې ته د اسمان را ونوې دې که یو زنانه پیدا کړلې هغه فکرونه اوس هم د دوی سره ستا دا دوی خپل نا اهلتوب نړۍ ته ثابته کړله چې دوی څومره نا اهل دي
ډېره زیاته مننه میرمن نیازۍ تاسو ته ښه وخت غواړم
تاسو نه هم مننه
کوم وختل چې په دې اکل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبرې هم ولرو خو د یاد وزارت وایان سلیمان شریفي په لیکنه باندې تایید کړ چې انجونې تر امر رسانی پورې د آزموینې حق نه لري قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214141 دا و دې ونی خبرونه تر بیا خې چاري
آزادی میلمه د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو نن مو په دې لړۍ کې آکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه سته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي ښاغلی نور پروګرام ته ښه راغلاست په پیل کې دا راته وایست چې څنګه مو عکاسي او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه
ډېره مننه سالی صاحب سلامونه احترامات تا ته د ازادي راډیو ټول محترمو کارکوونکو ته او د ازادي راډیو ټول محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې لږ تاسو په ټول خیاست د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه یو علاقمندي وه ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري او موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل کله مو راډیو اورېده د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم ډېره علاقمندي او لیوالتیا مې ورته لرله نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و او قرار قرار لږ څه د حالت دې ته سم کړو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو پانتون تفصیل شو لنډ مهاله او مهاله کورسونه په څه تعقیب کو دغه څه یو یو انګیزه وا چې مثلا موږ وکولای شو چې دې هغه د لارې مسلک له لارې دې هنر د لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کو تر ډیره افغانستان کې د افغانستان په اړه رسنیو کې منفي ټکی یادېږي د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی البته د رسنیو حصر لیک د افغانستان منفي خبرونه وي او مثبت ټکي په افغانستان کې شته دي داسې نه ده چې نشته افغانستان ټول هم منفي ده دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي افغانستان کې جګړه وه اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته د جګړې یا د ډز باندې موږ په هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې او دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي منفي ټکي بیخي ډېر دی د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. ګڼ ستونزې شته، خو د دې ټولو ترڅنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یاد رسنیو دپاره، عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي. او په دې خاطر موږ راوړو چې دې ترڅنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو، د هغه دپاره یا منفي یا نیمه منفي موضوعات راواخلو، خو د دې ترڅنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو، تلوسه لرو، هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې، که نه وي حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي، چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنې ټول منفیات نه دي.
بله نور صاحب، تاسو بیلابیل ولایتونو ته هم سفرونه کوي، پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړی، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته. تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږي، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخود د کاسو ژورنالیست سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي صاحب ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود و، هم اوس موجود دی. د ساحې کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د مثلا زه په نورستان کې یا په ځاځي اریوب کې یا په کونړ کې یو ښکلا تصویر هم اخلم، خو هغوی چې زما لاس کې کیمرا ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کې. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې او د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی، د افغانانو په منځ کې ترکو دود کړو، او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې ترڅنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته، دا وګوري. نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه، خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده. نو دا بې باوري موجوده ده، نو تر ټولو لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاتې شوه د خلکو تر منځ، د خلکو تر منځ موږ چې ځو بیا کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضرېږي، یو نیم خلک کې تصویر اخلو ته اجازه ورنه کړي، هغه ان دومره ډېره جدي موضوع نه ده. نور خلک ډېر میلمه پال او ډېر ښه چلند کوي، حتی ځینې داسې حساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضرېږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي، هغه څنګ ته کېږي زموږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته کاسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي. خلک ډېر ښه برخورد کوي، او زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یو معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
سالیسه په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصه چې کله سوفی تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست چې کله صحیح ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي، او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې موارد سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم، چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د لور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع مسار ور خلاص کړی، بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې کسان ته فیلم ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي، او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلفو ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سر و کار وي. نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي، یا هغه خپل عادي حال کې وي، یا ښه ورځې وي په حساب. نو حتما ځینو به یو مشکل وي، ځینې
کورنی مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هرڅه رواني مشکل لري، نو هغه یونی کار ممکن بسی یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي، باید داسې برخورد ورسره شوي وي، نو هغه د نادیده ونیسي، ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو زشت چلند وکړي، نو هغه باید نادیده ونیول شي، سي جدي ونه نیول شي چې د فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی، او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی، خو اوسه استقامت ته ضرورت دی، او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی، نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، په کې ځلیږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو دپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمری او دمدې برخې یا دمدې بیل وسایل بیخي پرمانه دي، مختلف دي، د مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هیوادونو تولیدات دي، پخوانی کیمرو ته نسبت اوسنی کیمری ښه پیچرونه لري، ښه اپشنونه لري، یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي، فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده، نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابیږي. لږ مهارتونه درونی دي، او نن سبا د وسایل چې دي لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري، د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري، او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري. نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا، زیرک ټلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي، نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېره ښه ویډیو کولی شي، نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه مثال چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که د هغې اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي، هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي، هغه لنډمهاله وي. او بل بیا اوږدمهاله عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښ کړي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا د سوژې پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري، او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري. نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټرینینګ موضوعات چې دي، هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایک کوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي. هغه ټرینډینګ موضوعات دی، هغه استثنایي دی، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي. خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري، هغه حتماً چلیږي، خلک یې خوښوي او د خلکو د خوښې وړ ګرځي.
بلې، اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده. کله چې تاسو یو عکس یا یو ویډیو خپروي، په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي. کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نورو معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بله، ما یو څه مده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې، انګلیسي ټایټل مې هم ورکړ او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه. د کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سروبي او د مایپار د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه. نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون سرګند کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راڅ کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفي نظریات په اړه اورو، نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته. ډېر ورسې اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندویانو دپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي، نو بهرانیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي. لکه څنګه چې تاسو مخکې تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو د غینه مخکې وختونو چې ډېر بهرانیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي، که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندویو د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کوي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب لپاره څه وړاندیز کوي چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارفو ته اړتیا ده، حتی په نشت مصارفو باندې ډېر کار کیدای شي، ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، هر بله وسیله ده چې سړی کولی شي د خپل وطن کلاګانې مثبتې سوژې او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دوی ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې لپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تیرو دوو کلونو کې چې دا جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کېدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ځای شاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه دا مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ځای شاه یو څه دغه شته، یوه نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې د صنعت په ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی که د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي، نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره، د افغانستان خلکو د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یوه ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه پخپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري، چې ایډیټي دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده، ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کولی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاتفورمونه شته چې کولی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي، چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ مناسب عاید بللی شو، خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډېر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو واکس ته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی صاحب، په دې برخه کې دا مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویو نه عکس اخلم، نو ډېر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي او خپلې ویډیوګانې هم ګورم په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو څومره ډېر عکس اخلي څومره ډېره ویډیو کوي هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي او ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوی شي چپټر هم نه دی کتاب هم نه دی
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسې د برخې او پانتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم پوهنځی کې تدریسېږي. خو د پوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې به یې ماسټري کړی وي پوټو ژورنالیزم کې به یې ډېر چپټرونه او مقالې لوستې وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي. نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کاسي په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبت استفاده کیدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسی ورکن په افغانستان کې د افغانستان د قومونو او د افغانستان د مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو پیوستون راوستی شي. ما د عراق خلک د خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل چکر یې وهلې. دا د پیوستون دپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي و، ملګري و، له بلخ ولایت څخه راغلي و، همداسې ځاځیاري وته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپروو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې، نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کې څه کوو خو نه به ورته، د هرات خلکو به په کامې کې څه کول، یا د هلمند دوکاندار خلکو به په بامیانو کې څه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د یو څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې پیساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي، خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري، او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو په عکسونو سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه، د فکر بڼه او روایتونه فرق لري، په دې خاطر چې یو ناکاس د دغه سیاسي وضعیت سره مخامخ نسی، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له یو داسې کاس سره چې لږ موضوعاتو پوهوي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي، ورسره اړیکه ونیول شي، په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي، د هغه نه یو اکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک د غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو تشنج رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو او دغه په نظر کې ونیول شي. او د دې ترڅنګ سالی صاحب یو خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم وشي، باید لږ څه پیسه باجورته اوسېږي، په عامه خبره سپین سترګې اوسېږي، ځکه چې که چېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دی زیاکس ما اخله ځکه چې دا خبره ده، دی زیاکس ما اخله ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي یا هم هغه د مغزې ویډیو واخلي او هم د ته کوم مشکل پیښ نه شي. نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دی باید کسب کړي. په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي، ډېره تجربه به ترلاسه کړي او هغومره به یې کار اسانه شي.
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان عکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب ولې
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مو پلی اثر سری سر سری ما دخلی فکر کرم تو یاری مپلیا سرسری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیک مدعی ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر فکر کرم تو یاری مپلیا سرسری 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 ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم کوئی نادانی کتی ہے نازلی یا بھی وفائی کتی ہے نازلی یا بھی وفائی منجو سوی چلٹی این للتو زرزری ما زخلیم جب ما کیا وری ما زخلم جبر فکر کرم تو یاری مپلیا سرسری ما زخلم جبر ما کیا یاوری ما زخلیم جبر ما زخلیم جبر ما کا یاوری ما زخلیم
شروبابی ملنگ راشا دغرور تک خلا شروبابی مستی تیر گریوان کرد تم یار تم آشنا شروع بی